السلام علیکم ستړي مشه وخت د سهار او بجې شوې نن جمعه ده د څوارلسم کال د تلي میزان دویمه زه صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمرنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې دا مسلې درته خبرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار لري چې که طالبان ټول شموله حکومت جوړوي او د ښځو حقونه رعایتوي باید په رسمیت وپیژندل شي. کارپوهان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري؟
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي.
په ځینو سیمو کې داسې په خپل سرې توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبرو چې ویلي دي طالبان د په یوه اونۍ کې د پانتونو په اړه په خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د ژوند رنګونه به هم درته خپاره کړو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس ویلي د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوي عملي کیږي. او ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. پوره خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت جوړ کړی، په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسېدلي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. د دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوې عملي کړي. ملا نور الدین ترابي له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په عمومي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پاینې حال کې وویل هر چا په لوبغالي کې زموږ له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه پخوانی وزیر داسې وخت د سختو جزاګانو د عملي کېدو په اړه باندې ټینګار کړی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار ټینګار شوی دی چې د طالبانو د اوسنی حکومت ټول اعمال څارل کیږي او په راتلونکي کې له دوی سره اړیکې په همدغه تناسب باندې ټاکل کیږي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستین او لوی درستیز مارک میلی به د افغانستان د حکومت د پرزیدو او له افغانستانه د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه پوښتنو ته بلل شوي وو. د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه غوښتي چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي. د بریتانیایي رسنیو د راپور له مخې وړمه شپه د 55 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید بریتانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي. تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته سهوان استول شوي چې د بریتانیا له پوځ سره یې د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لدی چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې د غیوات د هیروینو تر ټولو د ستري جوپې قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاوني ولیدي. د هند ګجرات ایالت د عواید او ګمرکونو د ادارې رئیس د سه‌شنبه په ورځ وویل 3000 کیلوګرام هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالر ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات موندرا بندر ته وړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولي. هندي چارواکي اوس وایي دوه تنه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډېر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دې پروګرام رئیس ډیوید بیسلی پرون وویل د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او څو نور هیوادونو د مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخانی ونیولای شو. د خبرداري ورکړ چې کنړیوالې ټولنې نور مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیا او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو له لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. له بلې خوا یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د خبرو لور ته د ایرانیانو نه لیوالتیا د دوی زغم پای ته رسوي. دغه امریکایي چارواکي چې خبري اژانسونه یې نوم نه دی څرګند کړی پرون وویل ایران تر تله اټومي خبرو ته د راګرځېدو وخت نه لري. د دا هم ویل سره له دې چې له ایران سره لا هم پر اټومي موافقه د خبرو بیا پیلولو ته وخت شته خو د امریکا صبر بې پایه نه دی. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورسته لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټینګار کړی که طالبانو دا شرطونه پر ځای کړل د هغو حکومت د پرسمیت وپیژندل شي. قریشي ویلي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقونکي ژمنې ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یوه داسې د لارې نقشه جوړه کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشي له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشي اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه دي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دي، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چار وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تېره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډېرو شنونکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنند عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي.
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ له لارې ډیپلوماسي له لارې حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لاره موندل کیږي. زه په دې باوري یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي ګمان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یوه غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټه وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي. ملا یعقوب دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د عفو سره باید ټول طالبان دا شرط ومني چې په خپل سر او د انتقام په هدف دې خلک نه وژني. طالبان وروسته له دې چې د اګست 15 کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه او ویل چې له هیچا به انتقام وانخیستل شي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب په یوه صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو له دې سره سره چې عمومي عفو اعلان کړي غچ اخیستونکي وژنی کړي دي. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی ویل شوي چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوي دي.
په دې اخرو کې داسې دانه دوې څو پیښې وسولې چې په ځینو سیمو کې داسې خپل سري توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه او درې کسان وژل شوي دي. ګورې دا د اسلامي امارت یوه عمومي عفو ده چې اعلان شوې ده. نو چې یوه پله عفو وسوله یوه پله معافي وسوله، بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخلي.
ملا یعقوب دا خبری خپلو وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړی دی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې لاس غمه کار واخلي. طالبانو د اگست په 15مه یعنی شاوخوا یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو. دوی د کابل له نیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړه او ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې دنده لرلې وه کار نه لري. خو د ملګرو ملتو د هغه سند پر اساس چې د اګست په 19 خپور شو، طالبانو د هغو کسانو د موندلو او نیولو لپاره چې له پخواني حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی دی کور په کور تلاشۍ زیاتی کړي دي. همداراز په کندهار کې د بې شمېره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوي دي. خو له دې سره سره طالبان د کابل له نیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پورې په خپله کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
آزادی رادیو 2 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا څېړلې ده. جو بایډن چې د ولسمشر په توګه یې د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل، زه په تېرو 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلی یم چې متحده ایالاتونه په جګړې کې نه دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي، په منځنی ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامي مداخلو سره د ښاغلي بایډن دا خبره په ټکر کې ده چې وی ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده. د ورځپاڼې په باور لا هم تر 3000 ډېر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي، او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. سپارس اند سټرایپس بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي که چېرته له افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې وه او اوس پکې د داعش څانګه فعاله ده، د ترهګرو ګواښ څرګند شو، نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي. طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو دا ژمنه ستایلې ده. همدارسې د دې ډلې د دې خبرې هرکلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي. خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې ښځو ته ځای ورنه کړ، همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې ونیول، نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیاتې شوې. په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی، خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې. نشتن انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نږدې اړیکې ولري، خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب ونه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي. د امنیت شورا 500 دایمي خړګو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یوه خوله پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
د افغانستان د پوهنتونو د استادانو اتحادیه خبرداری ورکړی چې په یوه اونۍ کې طالبان د لوړو زده کړو د مرکز او ولایتو د پوهنتونو په اړه پر خپلې پریکړې بیا کتنه ونه کړي، دا اتحادیه به جدي پریکړه وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره د پوه او اکاډمیک کسان په علمي پوستونو وګماري. د پوهنتونو استادانو دا اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د رئیس پوهان ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پوهنتون د رئیس په توګه معرفي کړ. په دې موضوع اسمت ساروان د کابل پوهنتون له استاد ډاکټر عبدالله واردک سره مرکه کړې او لومړی د پوهنتونونو د استادانو د اتحادیې د اعلامیې په اړه ورڅخه جزئیات پوښتلي.
د کابل پوهنتون د نشراتو او مطبوعاتو امریت په نوم باندې یو امریت لري. هغوی یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده چې د پوهنتون د پخواني رئیس د استعفا له امله دغه نوی کس د سرپرست رئیس په حیث باندې راوستلی دی. خو د تقرر کوم مکتوب چې هلته موجود دی، هلته د سرپرست لفظ په نوم باندې هیڅ لفظ پکې نه دی کارول شوی او ټول استادان له دنه په اطاعت باندې مکلف شوي دي. د وزیر په امضا باندې کوم مکتوب راغلی ده، نو تر اوسه پورې دوی یوازې دومره ویلي دي چې په دې کې تغییر راتللی شي او اوسنی رئیس به سرپرستی شي.
وزارت حاضر نشو چې خپل پریکړه واخلي، ستاسو بل اقدام به څه وي؟
چیرته د لوړ زده کړو وزارت رهبري خپله فیصله باندې بیا فکر ونه کړي او تغییر نشي، نو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه به بیا خپل مجلس راغواړي، لکه دوی ته چې د یوې اونۍ وخت ورکړل شوی دی. نو په هغو مجلس کې به دغه فیصله کیږي چې د استادانو بعدي اقدام به څه شی وي او کومه پریکړه به کوي. خو مطمئنا دغه پریکړه به د ټولو استادانو په د رای په اساس باندې کیږي چې بېلابېل اړخونه به پکې سنجول کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو د کابل پوهنتون او نور د افغانستان د ټولو پوهنتونونو وضعیت ته به په کتو سره فیصله وشي چې بعدي اقدام به څه شی وي. نو د دې لپاره موږ یوې اونۍ ته اړتیا لرو او د اونۍ په آخر کې به په دې هکله باندې فیصله وشي.
که بیا هم په دې پریکړه کې د لوړو زده کړو وزارت تغییر رانوست، نو آیا ټول استادان تیار دي چې په ډله ییز ډول استعفا وکړي؟
د استادانو د استعفا په هکله باندې بېلابېل خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرېږي. رسمن په دې مورد تر اوسه پورې کوم تصمیم نه دی نیول شوی چې آیا استادان به استعفا کړي او که به نه کړي. خو د موږ هڅه او کوشش دغه دی چې وضعیت هغو حالت ته ونه رسیږي چې استادان استعفا ته مجبور شي، او کله چې د استادانو اتحادیه د ټولو استادانو په مشوره او د هغوی په رایه باندې مجلس کوي، نو د بېلابېلو آپشنونو نه به استفاده کوي او هغه به د لوړو زده کړو وزارت رهبري ته وړاندې کوي. د هغوی سره روابط نسبتا نیک دي او کوشش به ډېر دغه وي چې استعفا ته اصلا موضوع ونه رسي یا په تفاهم باندې دغه مسله حل شي.
د پانتون له یو استاد ډاکټر عبدالله وردک سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. په دې اړه باندې جزئیات ورکړل چې د پانتون استادانو څه خبرداري ورکړی دی. په افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته اوس په زرګونو افغانان تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته هم ورغلي، خو د پاکستان حکومت وایي وړاندې نه په هغه هیواد کې په زیات شمېر کډوال اوسی نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فلیپو ګراندی په دې وروستیو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. تفصیل له احمد الله په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسی، د اګست پر 15مه په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په سپتمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت، نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد چې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل، نندارې کې ونیولم. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یم یا چا ته یم، ونه دومره څه مشکل نشته، خالي وخت یو څه پوښتنه نه کوو چې ګورم. بیا زما باندې ډېر وخت تېر کړل، دا نو ډېره باندې پارچه کټ کړی وه. کچرو ته وړاندې کړلم چې کچرو ته لاړم، هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه غځې نه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره وه، بېخي څوکر دې مونږ په دې لاره رالو، بېرته شاته کولو، بېرته رالو، بیا شاته کولو. بیا د کوټ نه چې راووت نو ډېر زیات مشکل زه بېرته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 3مه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوه چې دی به نور ریفیجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډیر زیات ریفیجیز دي، او دا کو فرض کوم دا اناؤنسمنټ کو چې یاره ریفیجیز ار الاوډ نو ډیر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کی نو تعداد بڑھ جاتی اٹ ول بی یو نو ان ملینز دی وجہ باندې ری کوشش دا کی چیز رہنے شی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر 6مه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویلی ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریګدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکو کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې هیوادونه دې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخ کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان خیسر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف کېږي هغه د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا هغه موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو ان ایچ سی آر زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولای شو.
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې له وړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 14 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو ان ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لک پورې نا رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. د بریتانیا دفاع وزارت یو